السلام علیکم. ازادي رادیو ته خراغ لست د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 1200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسلو زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې د پټکو ګن شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده، که هغه درېدلې، ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي، خو مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبه په یو بیان کې ادا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شا وتنبولې. پوځ همدارنګه ادا کړې چې د پاکستاني ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له 1500 تر 2000 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان شوي او زیاتوي په سیمه کې وضعیت تر اوسه کړکېچن دی. د پاکستان پوځ همدارنګه ویلي چې افغان طالبانو او په هغوی پورې تړلو وسلوالو چې دوی یې فتنه خوارج بولي، پر دې سربېره تېره شپه په کورمه کې د پاکستان پر پوستو د بریدونو هڅه وکړه چې هغه هم په شا وتنبول شول. پوځ همدارنګه ادا کړې چې ځوابي بریدونو کې د 15 او 30 ترمنځ افغان طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژل شوي، د شپږو ټانکونو په شمول 8 پوستې ویجاړې کړې شوې دي. د پاکستان د پوځ د دغو ادعاو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسمي غبرګون د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روسیې د افغانستان د اوبو او انرژي په پروژو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. دې وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د روسیې سفارت استازو او د دریو معتبرو روسي شرکتونو چارواکو له طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له مرستیال عبدالهادي یعقوب سره په کتنه کې د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد په پروژه کې د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې دا پروژه به درې کاله وخت ونیسي او د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. د سوریه مقت ولسمشر احمد الشرب روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الله اسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. دې چارواکي ویلي چې الشرب د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د موسکو نږدې متحد بشار الله اسد چې د تیر کال په دسمبر کې په سوریه کې د اوږدې او مودې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس آنا د راپور له مخې الشرب نن چهارشنبه په یو رسمي سفر روسیې ته لاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کوم حرفه یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده. د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو ته درشو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې ورستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي؟ ستاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي؟ تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټول هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي، دا اوس مونږه غوري سلامونه ونې کې له وړاندې کوم. د غراز د تاسې ملما عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې ورستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درکړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې، کار او کاروبار، توپیر په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په پراخ د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډیر اړتیا ده، او لامل عمله مو په حرفوي برخه کې بلابل کورسونه فعال کړل او داغه د فعالول مرابطه په بلابلو برخو کې لکه داغه جملې ترسته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولې شو، د لوړ ماډل موټر او وایرنګ یادولې شو، د کارانته سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولې شو، د برخه او او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات راکو، خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې په دغه مېرمنو کې نو څه
ما هم ته پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوې دي، له نوې ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نویو پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته ده، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نوې دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار څخه هم شي. نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده، او بل خصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته بل خصوص یاده کوم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې ډیرو ډیر په سختۍ مونږه استاد نو خوشته ده، په دې برخه کې استادان شته مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوړت کړی دي؟ آیا د هڅه مو کړی ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خواندانو سره په تماس کې شي؟ ځکه چې د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرې کړي، دوی فروشم زیاتېږي څنګه؟
او بالکل، د دې څنګه نظر ده موږ تر اوسه پرې په دې ډول رسمي هڅه نه کړی، او دغه برخه تر ډیره هدا پورې مونږه مغه استاد تطبیقي جوړي وسایل او هغه سافټویر نو په استفادې سره دغه برخه کې شاګردان ته روزنه ورکړي.
ډیر ځلې اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د دایرالیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیزو خبرونه کې یم او له اوریدونکو سره به پاتې شي.
ډیره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکول، دغه ستونزه وا خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه په څه یو څه کم رنګ شوی دی. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خدا ډول کلتونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په جنوب ختیځ ځون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 13 کلونو ترمنځ وي، یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځنګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلې دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کړی شي، موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، نو فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نلدونې په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، عموما دغه کاروبار دوی ته لنیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي. په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بلې، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له 2 کلونو تاسو لرئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته زده کوي تر ډیره؟ آیا شرقي ولایتونو ختیځ ولایتونو پورې تړلې دي هغه چورته ډیره التیا ده هلته او که د افغانستان په سطح؟
نوري صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو هغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو لډیر پخوانو خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو قندار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې په قندار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات سره ما دغه مرکزونه وجود لري نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په مسلکي برخه کې په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودله له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې د ایسی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې د تراز د برق برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د نلدوانۍ په برخه کې دغه برخه کې زمون خدمات ده اوس روان دي
دغه ډیر چې تاسو ویلې ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري
او مونږ اگر چې د زمون مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی دغه یو څه زمون په وړاندې باندې خندونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمر ډیر نه ده چې موږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچا په دغه برخه کې کمه ده تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي دوی په مؤسساتو سره کار وکړي یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي او خو زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی خو زموږ هیله دا ده چې ډېر ژر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بساینې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
بیا هم بحث دوام ورکو ګران صاحب تاسو مخکې ویل چې ځوانان که هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته خو کراشه په ټوله کې په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوي ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیات للی دي او الته ډیر غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم الته کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کیږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدواني زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړي وکړي ډاکټر انجینر او یا بل څه شي
که پښتنه مو خپل نری صاحب دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي خوست او لیه پکتیا کې تر اوسه ما په خنای دود یو موجود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، غیته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول هغې ته ورتر غاړې شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نه شم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا لاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا هم به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولې دي. هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلاری ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه. استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تللی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزی هم را سره وصل دی. امیرزی صاحب زما غاوري. بلې امیرزی صاحب زما غاوري، ټلیفون مو یو ستونز لري. ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده له ښاغلي امیرزی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي، او په خپل تر ډیره په خپله خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول، یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغې کې به کار پیدا شي. ښه ده، یعنې باید مسلکي برخه کې هم هغوی چې توان لري، بالخصوص هغوی ته زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دی ولولي، پوهنتون دی وایي، بلکې تر دې لوړ زده کړې دی وکړي. مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالی بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول په لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلی غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وګوري. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 15 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د موسسات سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته یې مخه کړې.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډیره له اطرافو لرې کلو او بانډو څخه راځي، ډیر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډیره هغه مسلکونه دي چې اړتیا په ښارونو کې ورته ډیره لیدل کیږي. هغه کوم مسلکونه یا کوم رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم مطلب خپل په کچا لوړ کی. او دا طرفونو نه چې څوک راځي هغوی ډیر په دې باندې فکر نه کوي چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هر برخه چې بل خصوص هغوی دا چون خلکو اقتصاد ډیر زیات جوړل دي، نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونه کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه کم وي، موده کم وي. لکه د دوی خیال دا ده چې په څومره کم فیس او په څومره کم موده کې چې دوی په خپل پښو درېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغه برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع ده،
همغه برخه کې چې وبخښي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم او د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده، د اطرافونو کې اړتیا ډېره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوش.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي، څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري، کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش دی چې بل خصوص اکثریت سره والدین دلته راځي کنه، مشران رونه پلرونه دلتا ور سفه ازی پختنه کهی او بیا یو برخ انتخاب یه مخکه تر مخکه پا برخ انتخاب غور کرده بیچه دلتا داغی پاڑا بنده وضاحت ارتور ورکو دنور برخو پاڑا وضاحت ارتور کو وی نغا بل پریکر تغییر کی بل مسلکی انتخاب کی نو مونږ دغه ټول برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یو خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي د هغې فیس څومره دی د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی او په کومه د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته دی خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
بلې مننه ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی زلان صاحب زموږه غوړې
قربان ډیر مننه هغه غوړې
بلې قربان چې تاسو هم را سره وصل شولې کتر اوسه پوری بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنی زو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي حرفوي زده کړه ترلاسه کړي هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده تاسو اوس وضعیت څه ډول ګوري آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه اوس چې مخکې یادونه وشول دي چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي مثلا د سولري سیستم یادونه وشول دي موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري دا یو څو بیلګې دي مهرباني
نو مې سر کې هڅه چې زموږ هغه ورته تاسو اوریدونکو ته پرمونه وړاندې کوم په دغه خرپوي زده کړې مخکې دلته مستات شتون درلوده په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او ډیری ځوانان مسلکي ورزل شول نو په دې وروستیو کې مستات هغه ډول کمرنګ شوی دي فقط ځینچ کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغه څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي او د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډیر ضرور دی هلته باید داسې داس مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي د لارې خپلې کورنۍ نفقه برابر کړي چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي نو په کارانده چې په دې برخه ته خاصه توجه شي خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سہولتونه شته که موسسي لحاظ وي او که شخصي ډېر کم دي چې ځوانان خپل په کار مصروف وي یو څه یو کسب یو کوم هنر زده کوي مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي
د خوست په ټول کې له لوی پکتیا څخه څو لسیز کېږي چې ځوان نسل یا د ډیرو عمر لرونکو هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللې دي هلته کار کړی ځینې راغلي بیرته په امدا لوی پکتیا په تیر بیا خوست کې پنګونه کړي کله کله چې مونږ وایو خوست هم دغه خلیج ته تللو خوستیانو جوړ ک او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یالته ایجاد کړی دي د نورو لپاره اکثرا د خوست والا چتلل دی مثلا خلیج هیوادونو ته حالت خوتوند ډیر کارونه کړي مسلکی زده کړي تر لاسه کړي یا ډیر کارونه باندې بوختو دوی په خپل بیرته چې تاسو وینئ چې پنګونه کړي په دې برخه کې نور خپل زده کړي تر لاسه کړي دی هغه نور سره شریک کړي یا پنګ تر لاسه کړي په دې برخه کې نور ځوانانو لپاره دغه زمينه برابر کړي که نړیوال ماسی نتیر شو یا د کورونې نور ماسو څخه تیر شو په خپل خلکو د چارته پاملرنه زده کړی کنه
چونکی څه خبره چې د خوست کې د لوی پکتیا اکثره خلک خارج کې دي دوی ته هلته کیسه کاروبار لري ډیر کم څه د خلک چې دلته مثلا یې پنګونه کړی دا یې ځکه کړی دا چې دلته یو کاروبار وکړي یې جمله ډیر کم خلک دي اوس یو څنګه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلک ته د کار لري زمينه برابر کړي دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګه په د لوړ مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پنګونه وکړي نو دا هم موږ بار بار په رسنیو کې په ټلنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي نو دینه مختنه کړې ده چې کمیونټی ستونزې تر ډیره حد د حل شوې ده دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن ده یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمينه برابر ده چې خلق دلته پنګونه وکي تور زوړان دي دلته په خوست کې یو تجار دي سیفي ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه هغه ماغه ورځ مو موږ زوړانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو کچیرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کې تقریبا تر 100 پورې ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي همدا ډول نور پنګوال چې همدا د لوی پختیا دي کدي سره مستقیمه تماسونه ونیول شي دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي زبوريان چې په ټول لوی پختیا کې به یو ځوانم د کار پاتې نشي نو دولت هم خپل هڅه کوي ځوانانو هم لګیا دي ان شاء الله چې ورځ به فرزي چې دلته
کور ودان یو اوریدونکو هم سره وصل دی مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
ډیر مننه کوم کوم نوري صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلې زابلې خبرې کوم
بله زابلې صاحب زموږ همیشګي اوریدونکو تاسو بس تر اوسه پورې اوریدلې
بله تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تکیبوم همیشانو دا د و بجو خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره یعنی له خپل کور نه پاري کې یم لمړی د ټلیفوني خدمات په لسی دا
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ
بله د رادیو مواري لاري اوریدئ
بله بله مننه مننه د هرفویز د کړو د ځوانان څومره هرفویز د کړې کې برخه اخلي کوم مسلکونه زکوي تاسو خپل کوم هرفویز د کړو کورس ته تللی وای کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی
ډیر مننه کوم د سینوري صاحب کوس کې په افغانستان کې موږ تاسو وګورو ځوانان ډیر بیکاره دي په لوړ پیمانه ځوانان بیکاره شوي دي نو خاصتا د خاص وظیفې په دولت کې نور کوي نو ډیر ځوانان اوس هڅه کوي پولیس د کړو چې د هغو ترڅنګ دا کار ما هم کړی دا خپل لکه څنګه تاسو خبر یاستئ ما په غزنی کې تقریبا لس دولس کال ته خواري مزدوري کوله خو په هغه جریان کې مې بیا کورس وایو د موبایل ترنیم محلي رساتیر د دوه بخښنه مې ووایو نو اوس مې کمرګه ورپېز د خو دا نتیجه وتري به شي په خپل کلی کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو ولکه موبایل دکان لرم تر څنګ موبایلونه جوړوم نو ورپېز د کړو بازار ته یو وخت کې مې کمرګه شپ ګرم ده یعنی په ټول کې ځوانانو ته پکار دي چې ورپېز د کړې هم وکړي نو د خپل کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ لري
یعنی کنور ته تاسو سپارښتنه وکي چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي او ډیر دغه سي درسي خوښ تاسو کاروبار نه خرابي ګور سره
هغه خبره ده چې وايي هر څوک هغه خپل قسمت لري. نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت شته. نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک به ام پي 3 زده کوي، یو څوک به د هاډویر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به خدمت کوي. نو ټولې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې اروپایي زده کړو ته ادامه ورکړي.
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډیر په انتظار پاتې شوی، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و، کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې. په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټو کې ډیر په ګړندۍ توګه باندې په هره برخه کې وده کوله. یا وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یوه تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار خاوندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنی زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته، یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي، ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه اړتیا اوس ټولو درکړې ده، په تیر بیا ځوانانو درکړې ده.
دا چې جمهوریت کې عموما د کاري فرصتونه یو څه ډېر وو، او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو. خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشو، د حرفوي زده کړو په برخه کې ډېری کسان به دغه فارغېدل، او بیا به د مؤسساتو لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو پښتون کې ډېر مؤثر رول ولوبه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي، او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو یو کورس څخه ځوانان فارغېدل. نو پښتنه مو وکړه درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی ری، که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي، او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایي ته یا د ځان بسیاینې ته ورسېږي. نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه، لکه چونکې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د حیاتۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی. او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیاینې د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي، د ښځو او د کوچنیو ماشومانو، او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي، چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلی دي چې د ځان بسیاینې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي، او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
زوان فعال رشید الله همدرد هم راسر وصل ده. همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
من نوری صاحب تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نکړي، احترامات مند کوم.
همدرد صاحب موږ په دې اړه ډېری خبرې وکړلې، حرفوي زده کړو، روزنیز پروګرامونه، څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي. خو کراش دې پوښتنه ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د دل لپاره مهم، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا لیکنځتیا سره مخ شوي دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مصروفیت ولري، سلیم مصروفیت ولري. نو د سلیم مصروفیت د دارالو لپاره د خیر کوي زده کړو د لارې کدی مصروفي ډول او تاسیسي ډول وروزلی شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مصروفیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان څه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په ټولنه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسټ ته کوي، چې کاري فرصتونه نشته، د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نو دې چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه دغه سي د خیرپوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې د دې خیرپوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اوس ته نه دي متوجه شوي چې د دې خیرپوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لاهان دي چې هیڅ سره کوم تکوالی شي چې په دفتر کې چوکۍ باندې ناستي بس فرصت هغه وظیفه دي وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ خیرپوي زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولی شو چې هغه ارمان چې موږ او تاسو لرو چې ټولنې ته باید خدمت وکړو، ټولنې ته خدمت هم کولی شو، ځان ته هم خدمت کولی شو، یو څه نه څه هغه کور لپاره نفقه هم پیدا کولی شو. کله چې موږ په دغه خیرپوي زده کړو کې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولی شو چې بیا استاد په حیث د ټولنې نور وګړو ته، نوي ځوانانو ته هم ځای ورکړو، تر څو هغه په آینده کې په خیرپوي زده کړو کې مضبوط شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم، یا نلدواني زده کړم، یا د سولري سیستم، یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی چې څوک د چا ډیر کارونه زده وي، هم غومره امکانات کاری ورته شته، د بیکار نه پات کیږي.
په دې مورد نوري صاحب، لکه سره کوم ته چې دا فکر په مخ کې عام وو، ډیرو خلکو دا په ذهن کې دا فکر لرلو سیواز ویازی باید فقط موږ د کلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط فقط موږ د خطر د کلم د لارې باید مسؤلیت ولرو چې د کمپیوټر تناسب یا د کلم تناسب په ډیره کې مسؤلیت یلی شو. خو اوس دا فکر او دغه د اوس حالاتو خلکو ته په وکی معنی سره دا وښیله چې هر وخت به د کلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو په پټان کې که موږ حرفوي مهارتونه ولرو یا مزده وای، نو موږ کولای شول چې په اوس حالاتو کې موږ د دې نه استفاده کړې وای. نو ډېر خلک مو لیدلي دي چې هغه وخت کې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا د تیرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دی د غیدرو څلورو کلونو په جریان کې بېرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړې دو په حرفوي زده کړو کې. نن دی ماشاءالله ښه امتیاز لري، کورنۍ دپاره، زوم دپاره، ټولنې دپاره، بعضې خلکو ته خیر هم ورسېږي. نو دغه شعرم نه دی ومن کې دا معمول دی چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بللای کیږي، کته دوه مسلکونه زاوی دوه سړی بللای کیږي، کته درې مسلکونه زاوی نو درې سړی بللای کیږي. نو دا شعر نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې د اوس حالاتو خلکو ته دا فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کېدو، په حقیقت کې دا خلکو ته واضح شو چې مسلک د کول شعر نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس له سمون کې وو څو خیزا کو سره په څنګه کله چې ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا فراوي چې د خط لیکل او ورسل کړل شم. اوس یې مودې پر بو یو انتخاب دې په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری به انتخاب کوم، زه به حقوق انتخاب کوم. اوس په څنګه یو انتخاب دا سره راځي چې زه پانتون نه یم، زه به په څنګه کې اټلیټونو ترمیم ځم، زه په څنګه کې ټلیفونو سافټویر ځم، زه په تان کې نجاري زده کوم، زه په تان کې د موټرو مستریتوب زده کوم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه د مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ ملګری دی چې خپل پانتون نه فارغ شوی دی، حتی کرام وو د غینن نه تقریبا څلور میاشتې مخکې مسلم په دې مورد مشاوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برقي موټر په افغانستان کې جوړ شوی دی، چې برقي موټر په برخه کې مو پاندام ورکوي چې په داسې ځونې و اوسو سره شاګرد کم زه ور زره شم. دا غفرون مې چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او زده کړې دې کړې چې زه به دې برقي موټر په مورد کې زه یو خو اوسو شم. نو ته کوم ځای ته رسیدلې؟ دا مو ته وایي چې زه الحمدلله اوسو د نو څخه کومات وکړو، عملی کور مې وکړو، زه اوس رادارم چې ځون دې سره یو خو موقعیت کې کونه مو نه سم، خو خو موقعیت خلکو ته فورام وکم او په تان کې وزن څه شګې زونه هم پیدا کړو. نو دا نه دا یو ځای چې د یو کوم کس نه مثال څه کوو دا سیار کا څو دي چې ځون دې سره په سوي ځکه ځکه څه کوم چې دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب کور وزن مثال مو ورکه د خبرونه ورسته شیبوت نږدې سوي دا بحث به سره روان غړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپلې خبرې روان غړئ، ځوانانو ته څه لارښوونه کوئ؟
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. زه په پوهنتون کې محصلینو ته هم دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی آګاهانه تصمیم ونیسي. اوس نو هغه برخو کې چې څوک کلونه پخوا کاري فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې او وغیره وغیره، هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پوهنتون په کچه هم دوی باید د رشتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څوک کلونه اوس وخت کې د تعلیم تربیه په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بل خصوص په دې ورستیو کې په کچیر تاسو چې وضعیت په دې شکل باندې دوام کوي، وضعیت هم داسې نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولای شي، هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري، غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسه
یو وړاندیز کوم هیله می دا چې هغه مؤسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا دی چې وګوي دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولې شي
مننه
دا د کورنیو څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډېر ژوبل دي حتی هغه د میاشتني فیس څخه هم نشي وتلی
مننه کور ودان عبدالله ګران تاسو ځوانان ته څه غواړئ ووایئ لاند کړه ووایئ مهرباني
ډېر مننه نوري صاحب د ټول ځوانانو څخه مې هیله ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسیاینې فکر وکړي د کار او زیار باندې ونه شرمېږي په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسیاینې ته رسېدل یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري یو لامل دا ده چې دوی کار کړی دی زیار ایستلی دی په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او رسته یو خاص پیش تر رسیدلې نه یوازې دا چې خپل ټولنې خپل کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسیدلې او په دوی کې چې نور ځوانان هم رسیدلې او په دغه برخه کې هغه چا خبر چې ځان بسینې ته کار ویلې د ځوانانو سره میلا دا چې په کار ځای او کزیار باندې ونه شرمېږي دا چې بل تلاش نشلې دی خاله چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره هر په ویز دکړو کې او په دغه برخه کې ځان مسول
مننه کور ودان رشید الله هم در تاسو هم دا ورسته خبري وکړي لند
مننه نوري صاحب تاسو ورسته کې زما ځوانانو ته پیغام درته چې دې د ونه شرمېږي دا د اپیسلای د خریز دکې به یو بولو او د خریز دکو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام تي دا د مثلا مشتکی کسون بولرو چې دې دا فرصت میس نه کی کدی په اوس وخت کې خپل ځونه ورسوي په لاند وخت کې به دوی د ټولنې هغه وګړي وي هغه اخر په ویز دکې مستقیم متخصصین دوی چې دوی ته ډېر ارتیا لري غړي کیږي او د ارتیا تر څنګ بو خلکو ته ډېر خدمت وکړي شي د خدمت تر څنګ بو د دې انده دي پر د دې لري ډېر هي پیسې وګټای شي نو دا زما پیغام دی خو دې وکي چې ځوانان دغه فرصت څخه استفاده وکړي
ډیر مننه کور ودان د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي او استاد او په ننګرهار کې د سہولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبد الله ګران ځوان فعال رشید الله همدرد او د غراز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شو تاسو ټول مننه چې په دې بحث کې مو انګړون وکړ د ځوان فکر خبرونه مانوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته مخته یوړ
زرو نماتیگی خو به غګول زرو نه هاي زرو نماتیگی خو به غګول زرو نه هاي زرمه دوستا خبر غواړي زرمه دوستا خبر غواړي زرمه دوستا خبر غواړي لکه دل للمی غنم غړی بارانو نه هاي زونه ماتیگی خو به غګول زو نه هاي زونه ماتیگی خو به غګول زو نه هاي سترګې دې زرا ترانش دې کړه چې پکې وګوره دې سرو بینو دندو نه هاي زونه ماتیګې گی زو نہ ماتی گی زو نہ ماتی گی خو بے گا گول زو نہ آئے